روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوی کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه، چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي، او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، د زړه له کومې وړاندې کوم. ډیر ستاسو مننه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را باندې راته وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب. دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه لومړی لنډه رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت به ځان باندې قبلوي. که چیرې پشو، سپی، موږک او داسې نور حیوانات وګورو یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي دپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شاید دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره په همدې هڅه کې دی چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کورونا د مرض سره سم، موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغه پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر پروسه د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو، په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي، بېغامه راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زل تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مونږ معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غوړ فلانی نه فرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضیو سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي، هغوی په دې شانه کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک یې بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپوږي چې د اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوی سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوی سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې دوی مقاومت زیاتیږي.
او بخې دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایي د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مقصد د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدی اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسې، بالکل همداسې. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي، وروسته له غنه وروسته له لوب نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغۍ دو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته. خدا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام محترم
استاد. وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
او مننه محمد علي احمدي مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړ لوغه سی کې ډاکټر صاحبان ته سلام وایم.
مننه خبرونه ته خره غلا ستاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مننه تاسو ډیره مننه وخت چې ډاکټر صاحب مونږ ته تاسو دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې چې افغانستان خلکو غره تاسو به تر مدني دغه ډاکټر صاحب چې ویل مونږ ډیر به غوړې اوسو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص توجه په ټول کې شو کړو نشته افغانستان کې دغه موږ تاسو ډیره پیړی کې چې دا خبره یو کې دا د تاسو ډاکټر صاحبان پر شکی خلکو ته چې باندې دغه سپایو په مشمال لپاره اس بل سي هي دغه شانت باید خاص توجه وشي په ټول کې شو افغانستان یو جنگ وای موږ دا تاکل زه محترمه کته چې روښنو ته راځو کې وګورئ دا ولای تو کې خارو کې ډیر مشمال دی نه وګورئ چې په ناس نه سیاحت دي تقریبا وګورئ چې راغل وي رقم چې راغل نشي دې موږ کوي سوي یعنی تقریبا ډیر د وزن باندې فکیږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو دا وګانې شو ګورم کې پټ دي نو هغه ومني چې ټول ګورو تکل چې موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمال ته کوو یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي خدای خپل دې مامور په تاسو نه پاکو ګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمار ګورو تکل چې محترم نو کانت موږ د سیمې دغه بابا ان کې رقم ته مکروب خيري نو بده خپل باندې موږ تقریبا موږ د شي خاص یو پرمون نه درسته ته توجه شي کوم غره توجه کو ته قسم محترم یعنی مرزي نه رغيب هم کمی شي یعنی بده خپل باندې موږ خپل مقصير به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ مشکو او به یعنی دا غري موږ ته وګورې زړه غیر شي دي بده خپل باندې یو موږ ته هو کې دا خپل سم غرو سمره وحبادي او خرو سمره وحبادي او ساتو بیا نه ساتو دا خپل باندې نظر غواړو ډاکټر صاحب محترم
ډیر زیات مننه احمدي صاحب ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورې د اوریدونکو
بله ته اوسنه سم واردم د غوی د زپلاس په شوم چې د دورې د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکیته مېرمنه تاسو خپل ځواب وایست دوی ته
مهربانی محترمه دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم زیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چي طلب وکي دوی باید خپل لوبه وکي خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ما شوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شومان دې ته متوجي کی چې پاکي او نظافت چیرته دي یعنی هر څومره چې موږ د مخه ما شوم د حفظ صحت متوجي کو امر به دوی متوجي وي خپل صحت او سلامتۍ ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا ورو پویول شي چې شي پاک او شي ناپاک دي او چې شي مریضی چې شي دا او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دا مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبر راشي اته مخکې لغونه باید د دغه سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته کچیر خپل نظافت مراعتو لاسونه مینځو او خپل پاکواله او نظافت ته متوجه او ماشومان د موږ سره هم دا شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه کچیر د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکواله نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالی چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیه لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه پاتل کیږي او کچیر څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګان دي او دا څاګانو اوبه صحیح نه دي ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګرځي ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایشول شي، وروسته له هغه نه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده چې دغونه سره هم ګټه وکړي، مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې، دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي، او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلف پارازیتونو اګې پکې وي او دغه اګې کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمچوي مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد په خټه ول او یا په روان اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکن ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه قدر و ملمنو ترني کې له احترامات روند کوم.
وعليكم السلام ستړي مشي
کار دې تو خین د زابل ولایت
تو حساب هر کله راز راغلی.
مننه متاسف ستاسو سیستاسي منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو پټه تو کوي اوس بیا ته الاس و خلاص شو.
مننه تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه موږ به
نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو یو، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه په دا کنارابونه دي، دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه راتستنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک کې پر نظافت پکې مراعت ده هغه په کوم ملک ده. مننه.
ډېره مننه تو حساب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور، زه تاسو خبر باندې مکمل پوښوم. رښتیا چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې په ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په خوندې کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالی زمینه بسایره کی او د غوی پر مثلا مختلف مسابقات کی غوی وروبو یعنی چې نظافت پاکوالی د موهید پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی اوله مکتبونه چې ښه پاک وو ته جایزه ورکړ شي ماشومان ته جایزه ورکړ شي دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي دغه شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبوه کوي او تنظیم شي چې تاسو چې خلک وپوهیږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما برای به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس منزل دی په صابون باندې د لاس منزل مخصوصا دوی ټینګار تا دی چې څو ځلې دی ورځي خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه ورسته باید لاس په صابون پریمینځل شي دغه مسله لطفا اهمیت اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې لاره د موږ بدن ته راننوځي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي او د خولې لاره بدن ته راځي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت ګرځي په دې خاطر د لاسو منزل او ډیر مهم دي تشناب یا بدرفت تلل په ناپاک په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او بروست لغه به لاس منزل درست ندي په دې خاطر مخله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سره خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي لاره انتقالیږي ځکه نو که سره خپل دغه تناسلي آلات کله چې ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمنځل شي او وروسته له تشناب بیا په صابون باندې پاک پریمنځل شي دا یو او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چه ورننوځي یا سترګې خارښ وکړي نو دې ته شاید پام نه وي لاسونه پاک دي کنه نه خپل سترګې مخې او دا ډیر اشتباه ده چې په ډیره سادهګۍ سره پسترګې کې میکروب داخلي دی شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي نو په دې خاطر د لاسونو منځلو ډیر مهمه خبره ده ما لکه چې په خوام یاد کړم چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو منځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغي امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډیره کمه سایده ده سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ په خیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډیره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډیره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی
تاسو مخکې د کورونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد که د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولای شي
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یوه انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې د موږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي د موږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پارازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هغوی ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغوی بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو کې مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه وایست تاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه وایست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کېم.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده درس کوم چې باید سړی روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وخته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم درس فکرته کوم.
ډیر زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پښتنه خو مو واوریدله، خی هدف به دا وی چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه او ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې مونږ په پام کې نیسو، دا څومره زمونږ د روحیاتو له ژوندۍ پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي. زه خو داسې پوښولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
د دې چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته مروجه ده،
مونږه ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کې دی شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشکی چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراض او مخنیوي کېدای شي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نهدي چې مثلا سړی ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظره که مثلا نوی هر څوره چې سای مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایی ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2001 کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریه د دې څه شی وو، په کوم ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه، ځکه نو زه ځان عاجز بوم په دغه اکله معلومات درکم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې دا یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په بابراته وایي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغه کېدای شي. مثلا اغه یو مرض د بدن خارښت، بعض خلک په نامه د ګرګ، ځنه به په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه یو چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کېږي، او
سړی د جلدی ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگي د دغه پرازیتو د نکولان ساتل کیږي، که چیرې په دیو نفر نه بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. اندارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرزونه چې دغه لارنه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه مکرې خرمړي مرزونه دي دغه چې جراب پرابي ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک پرځای حتی کېدای شي سړی پکې خپله لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبښې، په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده بل ده؟
بالکل بالکل، هم داغه ده، داغه ده کوکری مرضی ده چې ډیر نه خالم مرضی ده، او دی وین انسان بل انسان ته په ډیر سادهګي سره د تماس لاره، او هم داغه د لاسو دینه میځل په لاره کې راشي او نفر نه بل نفر ته ور انتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نیوی او تر هغه لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو اگه ځان نیولی وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایخناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایې چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنی مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر دی انتقال د مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نکود په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
مننه ډاکټر صاحب شیر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو د واتساپ په شمیره زنګ ووهئ 00 4 0 0 3 00 0 1 زمونږ د ټلیفون د واتساپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلاست، هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سم خوراج، خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د تخنیکام کاران سم په ډیر درنښت ځانه توګه دغه پوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سې کور دني چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مننه لري، د تاسو د رسنۍ د طریقو ډیر ګټه ترلاسه کړې دي. نو دا یو ونی کیږي چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته د خدای پاک دی چې تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خامیر بانی دا خوبوشی نوس ملمان هم پختن لری کنه.
قربان سمه نوری صاحب، موضوع په انسان دا د نظافت نرمند.
بله بله، د نظافت موضوع دا یا حفظ صحه.
قربان سمه دلته محترم نوری صاحب د دبلیو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده، نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي، د یوازو کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه باید دغه وایم چې دغه د نظافت پاک لبانی هم دوی ښه کره معلومات خلکو ته ورکوي، ځکه دا خلک چې دي دلته ورځي نو ډېر بیروبار تقریبا 800 نفر دا یوازو کورنۍ، نو دغه نظافت پاک لبانی ډېر ښه پوره کافي معلومات ورکوي. نو زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دې نوري صاحب محترم چې خواړه خوري، مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان که لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته، نو دا لاسونه چې دا لاسونه لا بینه پیولي بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوا ورته دا چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوا ورته دا ډیره شی محترم نوري صاحب دا نظر وبله پستان د نیمه ساتن لرم.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. او بخی یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل، تاسو څه زده کړی دی د حفظ صحه د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان صاحب محترم نور صاحب مل دې څه زده کړی دی؟ ګور اول مزدا غزم زده کړی دی، دوی دا غندرانو مشه دا ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې دا ماشومان خپل اجت دغه کې مثال غ زای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسته بعد لاسونه په صابون ومینځي. ډیر مثال د خبرې د څه ګټورې خبرې دی بخې باندې اندازې زیات دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي. مثال تاسو دا شمه کوي دا موچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په لا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جاری دغه چې ځکه موچان هغه شی دی چې مثال میکروب دی وځي سبب ذات انتقالي. ډیر د څه ګټورې خبرې دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي، خلک ډیر ځات نه خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا نورې پښتنه لرم؟
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانې مهمه شانې ته یو ګټه وکړ او دا د دې خوشحالي ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپګوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د حفظ ته په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغه دې ته باید توجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراض کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د هیڅ په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلف امراضو مخنیوي کولای شي. همداسې یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کیږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کیدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چورس د دې د ماشوم د ندرلودلو علت کیدای شي. او دا چې نور امراض دغیله د دې لار نه انتقالیږي او هغه هم ډیر مهمه په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډیر مهمه ده.
ډاکټر صاحب شیر کوي لګ په تفصیل سره وایست چې په کوم حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یاو دوه درې د سی ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زه په کوم څه عمر په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د هغه د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د خځو لپاره خرڅیږي، آیا خځو ته ټول ته دغه د استرسي شته او آیا دغه امکانات شته چې دغه څخه استفاده وکړي؟ ځکه په خوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه بیا منځلي چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی. کچیر د دغه د پاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د لپاره استفاده کیږي او زنه په کومه څومره په افغانستان کې دا مروج دي او هيا د افغانستان کې شته چې د خوځ ته دوی ته د امکانات شته چې د خوځ څخه استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبره وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځ ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچي. په دې خاطر دا شاین ډیر مهمه ده نه په کومه څو په دا پروژه چلته ده آیا د خځو سره دا مرسته کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغه ته متوجه وسی وساتي او دغه زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد کړه. بله
بله او د زرو خلکو چې غویم خپل اضرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو تم ډیر مهمه ده چې صحه ځکه دا غوینه نه یوازې په خپل بمرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستره او نور شانه هغه کې چې نور تم امراض ورداخل کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دی دا غوینه باید استفاده وکړي شي دا غوته کومک وکشي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو نه هڅه ساده دی مې مله چې خپل لاسونه ورسره مې شپه پرمینځي او د هغه مراقبت وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه د لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي د خبره کسمه وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست
لکه چې موږ د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړی یا نه کړی همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوینه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سری کیږي ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبيعي رطوبت لري په رطوبت باندې دا مواد ورسری کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي نو په دې را ساده توګه د یو انسان حالت بل انسان ته دا ور انتقالي په دې خاطر د لاس منځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګيري او مخنیوي دی چې کله شي چې د مرض دی انسان بل انسان ته انتقال شي ځکه دا کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نو ورکول د موټ په پزریه باندې یو سره سریمشي کول یو بل باندې به فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مرواجه شوی دی نو که دا کلتور نور په نور ټولنه کې هم مرواج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ست
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ور کوي بلکې په غېګو ستړي مشي کوي فکر کوي د لاس ور کول د دې میکروبونو په انتقال کې ډېر مهم رول لري ک په غېګو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ور کول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس
هر څوره چې مونږ یو بل سره نږدې کیږو اتا د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضی ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي مثلا د توبرکولوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات بایسره چې په کوم حالت په کوم شي پکې یو توبرکولوز مریض یا ناروغ سای بلته د انتقال دوه زمينه مسری مثلا اگر درسي او حالت کې وي چې باید اغه میکروب یا اغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین تخي باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی یا په داسې حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی نو دا سره مشکل مخکنه ویلې نشي نو خبر داوی چې سره مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپل مقابل طرف ته وي او به خرج دې باندې ساتي چې ځان مریض سم نه چلا کړ مرض در انتقال کړم دا به دې معقول لاروي چې سره په خپل ځان متوجي کی چې من کوم مریضي په ځان کې وي د استریم شي د ډیر نږدې تماس څخه مخنیو د لوګریو کی او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او دوی کیدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونیمینځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي، او د هغې نقطې نظر لاره نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس خوغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازه پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري، او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگنات د دواخانې څخه واخلي. نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري، نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر، چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا عبود یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي شي، اما کفایت کوي.
ډیر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې له مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه سابه چې غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله، او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې هېڅ پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقو دپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې مونږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبسته، مثلا د اوبسته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی دیر چې ځان پرنی منزل اقل په خالی او په باندې منزل هم ګټه لري نسبت دې ته چې سړی ځان پرنی منزي.
بله بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. څه زیاتوئ د حفظ الصحې په باب عمومي؟ اوس چې د خپرونې تقریبا وروستیو دوو دریو دقیقو ته رارسېدلی یو، که څه زیاتوئ ډاکټر صاحب د خپرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ الصحې د اهمیت په باب؟
نو دا د ښځو موضوع یاد شوه، دا ډېره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ الصحې د خاطر زیات کومک و او خپل ماشوم ته به د حفظ الصحې اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره داره چې ښځه باید پوه ولري، هر څومره چې ښځه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم داره چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعده شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راسره و چې د حفظ الصحې یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اسمان خوشنا لمان کی دبہا یزین ساقی دبہا یزین ساق خوشالی کری آتنونا چخندا ورطا بریخنا کی اسمان خوشنا لمان
پس پل خیال کی تماشی د تماشا کی تماشی د تماشا خوشحالی لی آتنو چخندا وتا برخنا کی د اسمان کرشنا لمن کی دبہار یزین سات خوشحالی پری آتنو نا چخان